پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې افغان حکومت په لسګونو طالبان له بنده آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشې کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد له زیاتوالي شکایت کوي او دا د سولې د لارې خنډ ګڼي. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 12 وسله والو د وژل کېدو او انه نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایروس د پیښو له کبله چې د مړینو له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هندو مذهبه پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبې لمانځي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 12 وسله والو د وژل کېدو او انه نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانۍ وایان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه 10 بجې وسله والو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې 12 وسله وال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
تیر شپه 10 بجې شاوخوا وسلوالو تر هلګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیس پر قرارګا باندې ډلهیز عمله کړې وه چې ملي پولیس غاښ ماتونکي جواب وسلوالو تر هلګرو ته ورکړی دی، چې په همدغه عمله کې یوولس وسلوال تر هلګر وژل شوي دي او 15 نور مرګونه ټپیان شوي دي. خوشبختانه به درته ووایم چې په همدغه حمله کې زموږ ملي سرتیرو زړور سرتیر ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی.
بلخو د افغانستان دفاع وزارت د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلور نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندز چارواکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ملکي وګړو په ګډون د یو شمېر دولتي ځواکونو د وژل کېدو خبره کوي. وسلوالو طالبانو د کندز په امام صاحب او چاردری ولسوالیو کې د غبریدونه تیر شپه کړی دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبین نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه 9 بجې وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ ښار روزې ته نږدې د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړه چې په نتیجه کې د هغه په وینا 2 تنه ملکي وګړي او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي. د کندز والی ویان اسمت الله مرادی هم دا پیښه تاییدوي او دولتي ځواکونو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وایي.
په تاسوف سره په دغه نښتو کې البته په چاردری ولسوالۍ کې درې د اردو سرتیري او درې د محلي پولیسو سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر د محلي پولیسو سرتیری سطحي ټپي شوی دی. همدارنګه په تاسوف سره چې په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د دغه سختو نښتو په پایله کې څلور د ملي اردو او څلور د ملي پولیسو سرتیری شهیدان شوی دی او یو نفر زخمی شوی دی.
ښاغلی مرادی په دغه نښتو کې د دریو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبره کوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د ولایت لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې په سیمه کې تېره نیمه شپه سخت باران پیل شوی و چې تر نن غرمې پورې ورېده او له امله یې د دې ولایت ډېرو کلو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي. د پنجشیر مرستیال والي محمد امین صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه ورکل شوی، خو مالی زیانونه خلکو ته رسیدلی او هم د لوی لارې په بندېدو سره د دې ولایت اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. د هغه په وینا په لومړي ګام کې هڅه کوي چې لوی لارې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایروس د پیښو او له کبله د مړینو له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. له کورونا وایروس سره د مبارزې په چارو کې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې یو غړي اډمیرال بریټ ګیرایټ پرون د ماسک اغوستل لازمی و بلل او وی له دې پرته دغه هوا د کورونا خپریدا نشي کنټرولولای. د امریکا په جنوب او لویدیس کې د کورونا وایروس کچه مخ په زیاتې دوه په دې هوا کې ورسته شمیرو لمخې د کووید 19 ناروغي لامل یو سلو 15 زرو زیات کسان مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا 213 زره نوې پیښې ثبت شوي چې 16 زره یوازې په امریکا کې دي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایروس د خپرېدو ملامتي د دې هېواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و، له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشي شوی دی. رسنیو دا خبر د هغه د ملګرو په حواله ورکړی دی. د راپورونو له مخې شو ژانګرون چې د پیکینګ په تسینګوا پوهنتون کې د حقوقي زده کړو استاد او د دې هېواد پر کمونیستي واکمن یو نادره منتقد دی، په پلازمېنه پیکینګ کې د جولای په شپږم له خپل کور څخه بېول شوی و. هغه د نیول کېدو په مهال هم په خپل کور کې نظر بندو. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلي شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي. مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په معنوي پلازمینه وارانا آسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوځي، د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوج تریپاتی د دغه معبد په مخ کې رویټرز ته وویل
هر سوموار کو بابا کا درشن کرتے ہیں اور سوموار کو
زه دلته هر دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. زه ځان ډیر خفه احساسوم په دې خاطر چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شروان په میاشت کې هر دوشنبه ل یو نیم لک تر دو لک کسانو پورې راټولېدل. د ورستې شمیرو له مخې په هند کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر نږدې 9 زرو کسانو ته رسیدلی او په تیرو 24 ساعتونو کې وبخی په هند کې د کووید ناروغي له امله د مړو شو کسانو شمیر 9 زرو کسانو ته رسیدلی او په تیرو 24 ساعتونو کې هم لږ تر لږه 1500 کسان ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5 د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان ده هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي، خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د دولتي ادارو مراجعین د کار له ځنډ او خنډ شکایت کوي.
وی چې بنشوی د تذکرې فورمینه ورکې یو باندې کوي نه پېږو
تذکرې راکړه او یو ورځ راغله ما مدیر راته ویل چې دا وایرس د کورونا چې دا کلاچوي نه وي کارانتین دی.
د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث لرو. موضوع مو په پکتیا کې د نجونو زده کړې دي چې ستونزې څه دي، حل لارې څه
دا چې اویا زره نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې ده نسبتا ښه ده د پخوا په پرتله باندې.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان خوشی کړی دي او طالبانو هم لاستن حکومتي بندیان پرون آزاد کړی دي. البته دا دواړه پیشي پرون شوې دي. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبري لخند سر مخ مخ کړی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیله زیات دي، نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا چې د سولې لپاره باید سوله ایز اقدامات وسی. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سوله ایز اقدامات نه دي. او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چې هغه آمادګي نیول کېږي، امیدونه چې شته هغه ټول له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي، او د دې مسؤولین به مستقیما طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي، او د همدې لپاره یې تر اوسه له خپلو زندانونو تازه 130 طالب بندیان خلاص کړي دي، چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیان کشمیر 3199 ته ورسید. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي وایي. د ډلې نه یوازې دا چې له دوی سره بندي نږدې زر تنه امنیتي سرتیري نه دي خلاص کړي، بلکې تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي، او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. خغلی شاهین د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ، او زیاته یې کړه دوی په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان ده ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي، او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړ شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فاکتور د تاوتریخوالي کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته، امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوري او په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
همدا د سولې د خبرو د احتمالي پیلېدو مسله پسې تعقیبوو. د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد پوهان وزیر ساپه له کابل په ټلیفون را سره د خبرونې ته استاد شرخلی:
ډېره مهرباني، زه حاضرم خپلو درنو وطنوالو جانیانو ته خپل نظر څرګند کړم.
کور ودن استاد، که حکومت ټینګار کوي چې طالبان د تشدد کم کړي، او طالبان هم په همدې باندې ټینګار کوي چې خامخا به د دوی له لیست سره برابر 15,000 کسان خلاصي شي، د سولې د خبرو نتیجه به څه شي، او یا به د بین الافغاني خبرو پیل څرنګه شي؟
ډېر مهرباني د پښتنې نام خبره. خدا دا چې په لومړي سر کې دا مذاکرات چې د امریکا متحده ایالاتو شروع کول او خبرې کول، باید چې مخکې د هغې نه مشوره یا د کابل د ارګ د خوانتې نه غوښتل شوې وای، او یا یې دوی خبر کړي وای. دوی سره یې هم په ځینو مواردو خصوصا په زندانیانو مشوره کړې وای چې هغه کارونه نه دي شوي. چې نه دي شوي په هغه موافقه کې چې د طالبانو سره امریکا امضا کړې ده، سرپټه ور سره پیځه سره بندیانو خوشې کول، دا چې څوک دي په څه ډول دي، څه رقم بندیان دي، هغه اصلا دي ته مطرح نه و پکې. هغه به هغه خوشې کوي، زر کسه به طالبان خوشې کوي. اوس طالبان ته نه نه پورې په خپلو خبرو همدغه چې ټینګ ولاړ دي چې 15,000 یو نفرم کا د 15,000 رقمی مونږ خبرو ته حاضر نه یو. نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې دې مورد کې یو پریکنده فیصله خپله وکړي. دوی هم مزبزب دي، کله ویلي چې نه خوشې کوم، کله ویلي چې خوشې کوم. د خوشې کولو کې یو مقدار، دوه مقدار، درې مقدار و، چې یو څه مقدارو ته چې کم دي، د 5,000 نه رسېدلي دي. په هغه کې ملاحظات لري، یا ملاحظات هم ډېر واضح نه وایي، ولې چې کدلته د افرادو حقوق مطرحي، که شخصي حقوق مطرحي، که جنایي اعمال مطرحي، باید دا اعلان کړي چې دغه 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 طالبان دي چې لس تاسې را کړي دي، دوی دغسې پیښو باندې راتړل دي. نو هغه تاسې سره که هم بندیان زمونږ همداسې وي، حق العبد ورسره د بندګانو حقوق چې هغه باید حقوقو ته ورسیږي، تاسې به هم نه خوشې کوئ. مگر په عین حال کې هیئت د طالبانو په کابل کې جوړ لري د دوی سره.
استاد وبخشه، که چېرته حکومت دغه کسان معرفي کې چې دغه کسان د فلانه فلانه او فلانه دغه جرم لري، په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ته د کابل اداره وای، نو د دوی د جرم اتهام ولې ومني؟ خو بیا به هم وای چې نه دا اسی ادعا بله
خبره دا ده چې که ثبوت ولري او محکمه په کوم فیصله کړی د سترې محکمه نه نظامی محکمه نو هغه بیا یو ځای نیولی شي چې طالبان ته وښي هغو یې همدومره مغزه لري چې ورسره ویمني حیات یې دلته ناست دی بیا نور سره ویلی هم نشي اما دوی هم سرپټه خبره کوي او علت دا دی چې دوی یې په رسمیت نه دي پېژندلي د دې نه ویرېږي چې آخري زندانی هم خوشې کړو او بیا هم ووایي چې تاسې لاسپوس یاستئ تاسې سره نه غږېږو او یا که غږېږي خپل شرایط په مونږه را وړاندې نه کړي یا تحمیل نه کاندي نو په دې لحاظ باندې کابل حکومت تر اخره پورې دا په افشاري کوي چې که یو څه وکولی شي پور جانب مقابل ومني چې اوربانګ یا اورکم یا همداسې ورته تمایل سولې ته بیا خوانه چراغ شین چراغ وویني او بیا به فکر کوم چې د اخري هم ورخوشي.
بله ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي تر څو افغانان د سولې د خبرو پخوا مخ ته لاړ شي؟
او طالبان هم باید په ډېر وضاحت سره د خپل موافقې څرنګوالی د امریکې سره څرګند کړي او د خپل فعلي وضعیت چې دا د جګړه کبولي په افغانستان کې دې په مورد کې دوی مسؤلیت باید وکړي. که مسؤلیت نه لري نو زموږ خلک وژل خپل خلک دي، دا وژل که عسکري که ملکي که نظامي دا هغوی ته هم جواز نه لري. امریکانانو تاسې سره تاسې نه وژنم مګر افغانانو تاسې وژنم، دا سم پرانسیپ د طالبانو نه دی. مګر د سولې او د جنګ په شرایطو کې توره او ژبه دواړه په کارول کېږي، چې توره د بره نه وه ژبه کې ناکامې خبرو کې جانب مقابل تا نه امتیاز اخلي. که طالبان دغه اوس اوربندو کې دایمي یا اورکم وکړي او خپل قوت تکالیس ورکړي نو بیا فکر نه کوم دوی دا فکر کوي چې فکر نه کوو چې مونږ بیا مونږ خبر ومنل شي یا مونږ تک اهمیت راکړل شي. ولې چې هغه ورځ هم کاپیسا کې رای ولسمشر د اشرف غني وویل چې دوی دې راشي جمهوریت کې شامل شي انتخاباتو کې دوی فیصله وسو دوی سره سوله کول د ولس په لاس کې دی، یعنې رایه دې واخلي، رایه تاسې کله اخیستې چې طالب واخلي.
مننه استاد صفی چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. اقتصادي خبرونه لرو ناجیه صاحبه وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او روزنې د سراسري ټولنې چارواکي وایي د دغه سکتور 50 سلنه کارونه له ماتې سره مخ شوې دي. د دغه ټولنې مشر انصار الله بختانی نن ازادي رادیو ته ویل د دې لامل دا دی چې حکومت له بهره په ځانګړي ډول د پاکستان څخه د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دوی په وینا حکومت باید د بهرنۍ تولیداتو پر ځای د کورنۍ با کیفیت تولیداتو ملاتړ وکړي. خدا افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي یا د ستونزې ته به رسیدنه وشي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2.8 میلیون افغانۍ پرځخ د امیر علي شیرنوایی د دویم فاز په صنعتي پارک کې پنګونه کوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان سمیر رسا ازادي رادیو ته ویل چې د وزارت په نږدې راتلونکي کې په بنسټیزو پروژو په بلخ کې پنګونه وکړي. د بلخ د امیر علي شیرنوایی صنعتي پارک چې تر 2016 میلادي کال پورې نږدې 300 کارخونې لرلې اوس لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخته. دغه صنعتي پارک د غذایي موادو، کالو او ساختماني موادو د تولید په برخه کې کار کوي چې د شمالي ولایتونو نږدې 25 سلنه د اړتیا وړ مواد تولیدول. دغه صنعتي پارک مسؤلینو تر دې وړاندې د کارونو د درولو خبر ورکړی، خو اوس د سوداګرۍ خونه غواړي چې دغلته پانګونه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.3 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اسدي رادو څخه واوریدل. یو نړیواله مسله راخلو د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو. البته مخکې تر دې چې نړیواله مسله راوخلو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې براوړې و چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
مسیر ورسپانې خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې د سولې لپاره د لا ډېرې قربانۍ او انعطاف اړتیا ده. وړاندې راغلي کله یوې خوا حکومت طالبان د تاوتریخوالي پر زیاتولو تورنوي او وایي دا تاوتریخوالي به د سولې هڅې زیانمنې کړي او خلک نه هیلې کړي. له بلې خوا طالبان بیا حکومت د سولې د خبرو په پیل کې پر خنډ جوړولو تورنوي او وایي د دوهې د تړون پر اساس باید پاتې طالب بندیان هم خوشي شوي وای سو د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شوي وای. نو مسیر ورسپانې په باور د حکومت دریز له سولې سره له مخالفت پرته بل هیڅ معنی نه لري، ځکه چې په دې شپږ سو بندیانو د څولې خبرې پیلېږي نو په کار ده چې په خوشي کولو کې ځانډ ونه شي او په وینای د دغو بندیانو نه خوشي کول د جګړې د دوام سبب کیږي. هر ورځ لسګونه افغانان به وژل کیږي. ورسپانې لیکلي طالبان هم باید نرمښت وکړي، د بندیانو د خوشي کولو لپاره له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورسپانې ټینګار کړی جګړې اوسنۍ زیان ولس ته اوړي، نو ځکه هر څوک چې له دې ولس سره مینه او خواخوږي لري له خپل اړخه باید ډېره قرباني او انعطاف وښيي څو د سولې پروسه بریالۍ شي او جګړه خوښي او د سولې ضد کسان ناکام او رسوا شي. هېواد دولتي ورسپانې هم د سولې په مسله باندې لیکنه کړې ده. د ورسپانې د سولې په لاره کې پرتو خنډونو ته اشاره کړې او پوښتنه یې مطرح کړې چې څنګه د دې جګړې پر دوام طالبان ټینګار کوي او له ټولو سوله غوښتونکو هیلو او غږونو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي. ورسپانې لیکي ځواب جوت دی، په افغانستان کې دا جګړه د پردیو لخوا روانه ده، دا جګړه د طالب پر مټ روانه ساتل کیږي. د سرمقالې لیکوال پر پاکستان، ایران او روسیې تور پورې کړی چې د افغانستان په جګړه کې مخامخ کیل دي او طالبان د دې جګړې لپاره کرایه کړي ډله ده. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبانو د قطر په تړون کې منلې چې تاوتریخوالی به کموي، خو عملاً په ټوله کې جګړه او بریدونه زیات کړي چې قرباني ملکي وګړي ورکوي. ورسپانې لیکلي د طالبان لخوا د جګړې او بریدونو زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک غاړې منچاودنې چې قربانیان یې ملکیان دي او د دولتي کارکوونکو په نښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. لیکلي په افغانستان کې د روسیې له لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په بدل کې د انعام په اړه د نیویورک ټایمز ورسپانې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر خبرګونونه راپارېدلي دي. ورسپانې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې روسیه داسې افغانستان غواړي چې هیڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکایانو ته هډه ورکړي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورسپانې کې راغلي روسیه له طالبانو سره د امریکا د موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې مسکو د لویدیز د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي.
د روسیې شمیرو له مخې د پولنډ ولسمشر په ټاکنو کې ولسمشر اندریجی دودا یو څه مخکې دی. له هغو کسانو څخه دی چې ویل کېږي له اروپایي ټولنې سره ممکن د ده د بریالیتوب په صورت کې یو ټکر رامنځته شي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د پولند ولسمشر اندجی دودا چې د ولسمشری ټاکنو له عمده کاندیدانو ګڼل کیږي وروستۍ نظر پښتنې ته په پام سره پرون یو کانفرنس ته ویل زه خپل بریا ته خوشاله یم. هغه دا خبره د خپل پلویانو یوې ډلې ته وکړه چې د پولند بیرغونه رپول او ژوندۍ د وی پولند شوارونه ورکول. خو د دې نظر پښتنې د وی فیصدی په برخه کې تیروتنه ښکاری، معنی لا هم په مشخص ډول ویل ګران دي چې څوک ګټون کوي دی. تمه کیږي د ټاکنو ملي کمیسیون نن د شنبه یو کانفرنس راوبولي، خو کمیسیون وایي چې دوی به د تیر په څیر لومړني نتیجې اعلان نه کړي بلکې احتمالا نن به نهایی نتیجې اعلانوي. د ایپسوس انسټیټیوټ مخکنی نظر پښتنه د رای ورکولو د 1450 مرکزونو د رسمي شمیرو او 500 نور مرکزونو کې له خلکو د پښتل سویو نظرونو پر اساس برابر سوي وه. د هغې نظر پښتل لمخې دودا یو څه خوراپل تجاسکوفسکي ډیر شاته و. تجاسکوفسکي خپل پلویانو ته وویل چې موږ هیڅکله په خپله رایه کې دومره قوت نو احساس کړی. په پولند کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې. رای ورکوونکي اړ و چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله وساتي او لاسونه په میکروب ضد مایع ولړي. خلکو د رای پاڼې د پنشه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. حکومت او واکمن شیاړخې د قانون او عدالت ګوند د دوه داملا تړکوي خو اپوزيشن ګوند مدني پلیټ فارم د تشاسکوف سکیم لا تړکوي چې د ورسا په خوانی شاروال او د اروپאי پارلمان په خوانی غړې دی د جون پراتويشتمه د ولسمشرې ټاکنو په لومړی پړاو کې دوه د 3.15% رای ګټلې وي او تشاسکوفسکي په سول کې 2.15% رای خپل کړې وي سرنګ چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل ټاکنې دویم ځلی پرون یک شنبه تر سره شوې د دغه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونو لښته لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي د دوه د بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولند محکمې سیاسي کوي
ستاسو له پیغامونو
زده ورزګان ولایت څخه مې زنګ وهلې دي د معرف څخه مې دا غوښتنه ده یو جدي غوښتنه ده چې موږ مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لار کې شو دل چې مثلا مکتب محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج دی هوادو ته روان دي د نسی او لوړ څخه یا مثلا د کومه کوټره وځي د جو خرڅ د متعلمین سره مثلا د مکتب یو شونځي برځان نسی د خپل د لارې د مسب نه لري او دا سپي وو ترري حرکت وکړي دي تر جهالت د جنگو دي خلک سم متعلمین او مسلین زیاتره رواني او خارج ته نو مړ دی چې غوښتنه د ماري ته ځینې مکتبونه شروع کی په انتونونو د اخلاص کې د متعلمین پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کې شو د سن و سلام
لا دلیل سوالی لري باندې اړیکې نیولې ده موږ د لورفورو چارواکو څخه داخله او دغه چې دا د نزلی ته اور شي راځي چې غریب ولست نه رسیږي ټول خلک غواړي چې هغه غټ غټ خلک دي او غریب سړی چې د هر وخت پات دی یا واستا والا دی یا روغ غټ سړی دی چې د مرستې د شان دا چې غریب سړی ته درځو څنګه دی صلی الله سلام
زاب دلہ د لغمان ولایت د خانه کلی زخه په دې رنگ عرض کوم موږ ابل وځه پرېښه کې کې نستو روپځي او دوګونی نو پیسې سکه مرکول رکشاوالا ویل غدانه چليږي د لغمان ولایت چارواکو ته وای او همدغه د افغانستان بانک چارواکو ته وای چې دا په یو روپي او په دوه روپي خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي دا ولې دوی جوړوي د پنځه ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو د چارواکو لاسلاندې خلکو ته د هدایت کی چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کی چې ترودو دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې و سلام زید خیر درکې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولې شي او pasajiradio.com کې کچیر تاسو موږ وب پاڼه ته ورشي هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لاله خبري شي د هغه متن تاسو زموږ په وب پاڼه کې لوستل شي همدار حالت تاسو مرکه اوریدل شي او یو شمیر ویډیو راپورونه چې د ازادي رادیو همکارانو د افغانستان له مختلفو سیمو تهیه کړی دي حالت د ازادي رادیو په وب پاڼه کې تاسو لیدل شي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د اونۍ بحث لرو په دې بحث کې مو په پکتیا کې د نجونو د زده کړې موضوع څېړلې ده چې ستونزې څه دي حل لارې څه دي په دې اړه تفصيلي بحث تر لاندو خبرونو ورسره لرو خو ستاسو اس ام اسونو ته مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبد العزيز غالب د هلمند لمرجې ولسوالي پر استولې سمس کې د هغه یو سلطاتي طالبانو د خوشی کولو په برخه کې خوشی څرګنده کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود حمیده خانم رنگ لغزنی لیکي طالبان د خلکو د وژلو لپاره خپل اهداف ته نشه رسیدلې حسینه احساس لکندهار لیکي طالبان سول نه کوي حکومت باید عملیات پرې وکړي اسماعیل دانش لننګرهار لیکي حکومت باید د بیکاری د ختمولو لپاره حالې ځلې زیات کړي عبدالرحمن د کابل پراستول اس ام اس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د افغانانو لپاره د سولې په خاطر د یو بل غشتنو تیر شي او د خپل غشتنو نتیر شي غلام مسرت جهانی لزابل لیکي طالبان خو مش په وطن کې امارات خوړي نو دا خبر به حکومت پر سر اومن یا او کنه او جواب خوړم دی لیکي محمد قاسم جواک له هلمند پرستول اسمس کې لیکلي دي په افغانستان کې د ملکیانو او تلفات ورس پورس زیاتیږي د ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه استعمالوي او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته پراستول سمس کې لیکلي دي. جنول حکومت غوښتي دي چې د طالبانو ټول زندانیان خوشی کړي او جنول طالبانو غوښتي دي چې د حکومت زندانیان له بنده آزاد کړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
امنیتی چارواکي د کندهار په خوراباک او د زابل په ارغنده بولسوالیو کې د طالبانو دیو قومندان په ګډون د دولسو وسلوالو دی وژل کیدو او نه نورو لټه پکې دو خبر ورکوي. د کندهار د امنیتی قومندانې ویان جمال ناصر بارګزی ازادي راډیو ته ویل چې په خوراباک کې په بریټ کې ولس وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپان شوی. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنده بولسوالی کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو دیو قومندان دی وژل کیدو او څلور نورو لټه پکې دو خبر ورکوي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په نوې بریدونو کې د یو شمیر دولتي ځواکونو او ملکی وګړو د وژل کیدو خبره کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی ازادي راډیو ته وویل په چاردری ولسوالۍ کې دوه تنه ملکی وګړي او 15 دولتي ځواکونه وژل شوی. خو د کندهار د والي ویان اسمت الله مرادی دا شمیره لږ بولی او وایي چې په دې نښته کې شاوخوا لسو دولتي ځواکونو ته لس دولتي ځواکونه وژل شوی دي. په پنچیر ولایت کې د سیلاب له امله د دې ولایت لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوی ده. د پنچیر مرستیال ولی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی خو مالی زیانونه خلکو ته ډیر رسیدلی دي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او لکبلې د مړینې له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایرس د خپرېدو ملامتې د هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و. له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشی شوی دی. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د اونۍ بحث وړاندې کړو کابل ته مخه کوو. که څه هم له بشپړ قرنټین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي خو مراجعین له کم او پس کار سره ټکوي. دوی وایي د قرنټین په بهانه آسان او لښ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او اونۍ ځنډي شي. رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپل کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي خو مامورین کم او کاری وخت هم لاند دي چې ل عمله کارونه پڅ مختځي.
زای رحمت ما ننګرهار ولایت نه راغله ما پرون نوم راغله مانن بیا راغله ما اوس وای چې بنشوي د تذکرې فورمې نه ورکه یو باندې کوي نه په کوم او موږ ډېر لری سینه راغله استو او چزور ازور او مشکلات دی اوس کله قرنټین باندې کوي کله یو څه کله بل څه
نو مې پسرلې تذکرې راکړې او یو ورځ راغله ما مدیر راته ویل چې خپل شخص نه فورمې نه ورکول کیږي. سبا باندې راغلم به راته ویل چې اریزه ولې کاریزه مې چې ولې کله وای چې دا وایرس د کورونا چې دا کلاشوي نه وي قرنټین دی بعد دغه څه خبره.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنټین وروسته د کابینې د پریکړې لمخې اوس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورونا وایرس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موده شوې ده لیکن سره د کابینې تایید هم غواړو.
تاکل سوی چې د کابینې مجلس هم دا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمیر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر ټولو کمې یعنی 50 یا مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یاد ناروغي لامل شپاړست نمرسوي او یو اتیا کسور نه بیرته رغیدل دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زای سناریان يم د دې ونې پروگرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې په هاني ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کوو. د په هاني ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې شوخه او یا زرنجونی په مرکز او ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي، خو آیا دغه شمیر کافی دی؟ لا هم څومره سلنجونی ښوونځیو ته لاسرسی نه لري؟ ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پایه مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خپرونه کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره میلمانه دي. تاسو ټول په خیر راغلئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دا بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 23 زره زده کوونکي دي. د 9000 سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وړل کیږي، چې په دې کې تر 1000 پورې زمونږ خدینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې 15 وړه برنامې د معارف فعال دي او لله الحمد کوم ګواخ سره دلته معارف نه ده مخه. بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اواخرو کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې هلته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځته راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې ښوونځي شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو دغه 14 ښوونځي هم خلاص شي. پاتې دي نوي چې په پکتیا کې 23 زده کوونکي دي، چې تر 10000 یا 3000 پورې مونږ نجونې دي. 15 به د نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې، چې هغه هلته لیسې متوسطي ابتدایي مکاتب دي او ډېرې برخه چې هغه محلي ټولګي دي او د ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي. په دې واخرو کې یو اخور چې دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرفي ښار کې وزو په صفت او شپږ نفر د لیسو امرینې موږ ګمارلې دي په ولسوالۍ کې، تر څو پورې موږ د خزینو لپاره یو مسؤول زده کړې چاپېریال رامنځته کړو.
ډیره مننه رئیس صاحب، کور مآباد، خوشحاله اوسئ. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سره وړنو به بیا هم خبرې کوو، زرمت به هم پکې ورځو. اغلې نوشابه، ستاسې په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې، چې کابو او یا زر نجونې په زده کړو بوخت دي په مرکز ولسوالیو کې، ستاسو په فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې او یا زر نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوخت دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه دی پخوا په پرتله باندې. ځکه مونږ وګورو په پخوا وختونو کې هلته په مرکز کې مونږ داسې سل نفر هم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې 10000 ته رسیدلی دی، نو دا هم یو پیشرفت دی، پرمختګ بللی شو چې زموږ په پکتیا کې خویندو وکولی شول چې دومره په دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي، او انشاءالله نور هم چې دا بهیر جریان ولري دا شمېر په زیاتېدلی شي.
ډیره مننه آغلې نوشابه، تاسو به بیا هم راوګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډیره زیاته مننه چې باس ته راغلی او موږ ته مو وخت راکړ. دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریک د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده، د ښوونځیو شمېرې وښوده، او همداشان د ښځینه ښوونکو شمېر چې کابو 1000 نفر دوی وښوده، فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو
په
اند؟
معرف په افغانستان کې نه، په نړۍ کې ډېوه ده، پرمختګ دی. د معرف په وجود کې هر څه په سر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معرف مسئول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړه، د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی. موږ همیشه د پوره د معرف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي، ضرورتونه زیاتیږي، نو باید زموږ معرف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګ کې باید د یادول وړو بولم، لکه څنګه چې خور اشاره وکړه، د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود. خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې، زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد 10000 نفرو زده کړې کوي. د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دی چې باید زده کړو. په لحاظه په پکتیا کې د دینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې، قومي پریکړې وشوې. د قومي پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ، لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زموږ بچان او بچې باید ټول په مکتب کې داخلي کړو، او که چیرې څوک داخلي نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه. نو په لحاظه زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري. دا تعداد چې څومره دی، کیدای شي څه مشکلات امنیتي وي، کیدای شي څه ستونزې عنعنوي وي، خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي. ولس زیات تعداد ولس اوس معارف ته توجه کړې ده، معارف یې خوښ کړی دی، زده کړې خوښ کړي دي، که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي.
رئیس صاحب کوچی زازای، ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه، فکر کوي همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېر کم دی؟
ډېره مننه. دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم و تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري، زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره. مونږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې، هلکان کړلی شي چې نورو دوی کې هم رسیدګي وکړي. زه به دومره درته ویم، په پکتیا کې د مرکز په شمول، د ګردیز په شمول، لاتو ولسوالۍ نه مونږ نجونی فارغینې لرو. حتی مونږ په سلګونو نجونی په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو. تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته مونږ ورغلي وو، هلته په شاندارو مراسمو سره ولمنډل. همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې سپری نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري، په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي، حتی له درملمین څخه فارغېږي. پاتې دي نه وي چې په دې اواخرو کې جلالت ما ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی، هغه پکتیا ته سفر درلودلو، هغه نه مونږ د ودانۍ غوښتنه وکړه. په ځانګړې توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادولی شم، په میرزکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار یې پای ته رسیږي. په هر ولسوالۍ کې لومړی مونږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي. دې ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت به د نجونو لپاره عملاً کان روان ده. د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې، هلته بزرګونو نجونې هلته تر 1000 پورې نجونی د ښوونځیو په لور ځي. هغه هلته د 8 میلیونه په ارزښت باندې نجونو لپاره یوه ښکلی کمپلیکس ودانۍ جوړیږي چې دا ټول اړین ملحقات به ولري. او پاتې دي نوي چې مونږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغه هلته مونږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونو ابتدایي مکاتب لرو. ستونزې شته. پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر دې ټکي ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، په ځینې ځایونو کې د ښځینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه ته هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم مونږ ته پاتې دي. خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د الکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده، او مونږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده، د کلتور ته په حاکموالي سره لومړی مونږ مدیران د مکاتب ښځینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي، او بیا ښځینه ښوونکي ورته پیدا کړو، تر څو پورې مونږ وکولی شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي، او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هیڅ یوه ولسوالۍ کې مونږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
څخه فارغې نه وي. عنعنوي برخه یا کلتوري برخه لږ واضح کړو. دلته خلک له ښوونځي بد وړي، مثلا هغه کوم ټکی دی چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه، دا خو له ډېر پوهه کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده. پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو، که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو، البته ښځینه د معارف سره، او اوس په څه شکل سره شته ده. مسایل ډېر شته دي. که چېرته په یو ښوونځي کې مونږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه ښوونکي ونه لرو، خلک په ډېر اسانۍ سره هلته اجازه نشي
ورکولی.
ودانۍ نه وي هم اوس اون چاپېریال نشته، بیا هم اجازه نشته. نو دا هغه ننګونې دي د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې مونږ تر اوسه له ځانه سره لرو.
رئیس صاحب، د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه، هلته اجازه څوک نه ورکوي؟ قومي مشران، کلتور، که وسلوال طالبان؟
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوي کړی و 15 کاله مخکې، او د دوی دلیل دا و چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي. حتی په کولالګو کې مونږ ته د ولسم سیمې پورې نجونې رسېدلې، بدبختانه بیا هم د وسلوالو مخالفینو لخوا هغه ښوونځي وتړل شول. خو په دې اواخرو کې هڅې وشولې او مونږ یوې نوې طرحې باندې د ضرورت لپاره کار وکړو، هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کوللګو کې یولسم سم ته یلسم سم ته رسېدلي وي، د هغوی د زده کړو بهیر موږ خلاص کړو، هغه له دولسم څخه فارغې کړو، بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې، تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي، او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته موږ نارینه معلم لرو دغه په ځای ښځینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مشتو درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونه ورته برابر شوي دي، نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درې کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه موږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودلو، نجونې خو په ځای، خو په دې اخرو درې څلورو کلونو کې موږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل، او تیر کال پاتې نه دي کې موږ له وزې زادران شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل، او همدارنګه سا کال په ننني کال کې به موږ له ګردې چړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. ایمنګ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې موږ الکان فارغین ولرو، ولی په دې اخیری وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زادران ته موږ خاص توجه کړی. تاسو وخت په وخت له ټولنیزو رسنیو نه د زادران میشتو ولسوالیو د ودانیو عکسونه او همدارنګه په وزي ولسوالۍ کې د نجونو ابتدایي مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د زده کړو بهیر لیدلی شئ.
مننه رئیس صاحب، هم درته راګرز. اغلی نوشابه، آیا ستاسو په ګاونډ کې د نجونو هم شته چې زده کړې په نیمه کې پریښې وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا اتلس کنونه سکوره دي، فقط زه ورځم مکتب ته، که نه د مرکز هم دی نه ولسوالي ده او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلي دي، او هم دغسې دي چې جنکیانې پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي او دا ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان انجونه همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې انجونې مې یوه هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم مې چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
فکر کوئ دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي، هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
کلتوري ستونزې دي په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي، ځکه دا دوی د ځان دپاره یو شرم یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې د نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي، د فامیلي زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړ شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي. یو ستونزې ته نشو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده، ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیانې نشي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
په لرو پرتو ولسوالۍ کې تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري، خو نه ورته پرېښودل کېږي؟
زه خپله په احمد آبا ولسوالۍ کې کار کوم. نو د تېر هفته کې ما یوه نجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی و، ان تر دې فامیل یې له مکتبه لرې کړې وه، دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوې وه، یعنی رواني تکلیف ورته پیدا شوې وه، همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه. وایي زه غواړم چې خپل زده کړې سرته ورسم خو فامیل مې ماته اجازه نه راکوي.
خپل ستا په فکر کله چې تاسو لوړې زده کړې کړې دي، تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وی او په خپله یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه د یوه نجلۍ؟
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هیڅ بېسواده نشته، خو اما باسواده د مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم نو د امسایګانو لخوا به د ما ورونو ته ډېر تهدید کېده چې خور دې مکتب ته ځي او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي. نو د ما ورونو به هم د ما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځه، پلانۍ نه ځي، پلانۍ نه ځي، ته ولې ځي. خو دا و چې د ما پلار ډېر روشنفکره سړی و، خپل اولادونو ته قناعت ورکاو زز د کړو ته بلاره پیدا کړو ان تر زه په ونه وکړم چې مکتب فارغ شوم د ششګر لیسې څخه مونږ چا مادهګي شروع کوله د کانکور زل ډیرو سخت مشکلات سره مشوم ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د مادهګي لپاره مونږ به وختي تللو نو کله چې وختي تللو مختلف ستونزو سره مخامخ شو چا به څه ویل چا به څه ویل ان د معرفت د طرف نه آیاتان راغلل بیا د رئیس صاحب نه ډیره مننه کوو هغه مونږ ته مشکل حل کړه مادهګي پر مخ لاړه نو دغه دی بل د بلې پوښتنې په ځواب کې به مو زه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشن فکره واوسیږي خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي او که روشن فکره ونه اوسي نن سبا د مونږ تاسې په کور کې یو متل دی وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني چې یا پلار ورته کښېني یا ورور ورته کښېني چې دغه وکولی شي قناعت وکړي هغې ته څوک غوږ نه نیسي نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته یا ورور ته یا مور ته قناعت ورکړي.
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبره هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته په خپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي د یوې سیمې د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران په خپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي، موږ بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته، لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا راست په څه کې دی؟
راست په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس معرفت پیدا شي، نو دا راز مطلقا د داسې معنا لري که یو ګروپ چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم شي. زموږ ولسونه د معرفت په ګټه پوه شوي دي. زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي، د ټاپ درجه مملکتونو دوه سترګې دي، دغه سر دی، دغه قواره دی، دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي.
نورونه باید څه وکړي؟ بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې هم شته هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټول ولسونو ته بالخصوص قومي مشرانو ته دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح ناغه هم ولري باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي هغه باید معرف ته ورشي، هلته ثبت شي تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو نه ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. او موږ جوت او مثبت تغیرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 60,000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سینې پراکړي، په دې کې به موږ هدف 10,000 نجونې 10,000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 20,000-30,000 ته رسېدو. ولې کله چې موږ د پکتیا شاملور قومونو خاصتا د موږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په شمولانو کې پام وړ تغیر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی، یعنی حتی تر دې پورې کې چې د کورونا وایرس نه وای ساکل زموږ هدف څلوي زره هغه ماشومان چې خوندې سینې پر کړې خوندې ته شامل کو تاسو وای په کانفرنس کې شر زره بنجونی وي. د هدف ته موږ رسیدلو د دسي قومي مشرانو او داسي د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه پکتیا کې قومي تړونونه خصن دي منګلو په کوم کې هغه ډیر ارزښتمند دي او داسي تړونونو په اساس باندې موږ لرل شي د شاګردانو د نجونو تعداد په خوندې کې زیات شي.
اغلی نو شبا تا چې زده کړې کړې ژوند بدل شوی؟
تبان چې زده کړې خپل یو رڼا ده، یو ډیوه ده، انسان په هر اړخ نه پوهیږي، ډیر پیشرفت پکې کولی شي، د ما ژوند ډیر تغیر شوی دی. که زه وایم تر هر حد، یعنی زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنی په خپل هدف باندې پوه شوم، د ژوند بیخي ماته رڼا ده، ډیر تغیر ما پکړی په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو دی وی باسواده نجلۍ په صفات دوی ته کوم هغه خټه کې خدلای شي چې بل خلک دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
او میندو پلارونو ته مې هیله مې دا درزه ته ده چې خپل لور خپل زده کړو ته پرېږدي، تر څو هغه خپل آینده خپل سرنوشت په خپله وټکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم، موږ زه د خپله د احمد خیل ولسوالۍ یم. په احمد خیل ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټیو ته ځي، ان چادری کې نه زه ټکرې ته ځي، په هغه نه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو، په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي او د هغه جلې چې مکتب ته ځیم په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده، ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه، هغه کارونه کېږي، موقتی کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډیر کړېدلی دردیدلی هیواد دی، ډېرې ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هیواد کې، ډېرې یتیمانو لرو، که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوي، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حد اقل که استادیم کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د ما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم د ما پوهاوی کموالی په ځینې برخو کې شته، لکه ما د خپله سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید تړونونه وکړي او ناګه کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
اجی صاحب، جنت خان قومي مشر په صفت مو پوهنې ریاست ته لنډ وړاندیزونه څه دي؟
د پوهنې ریاست ته وړاندیز دا کوي چې کوشش دې هټ الوسه پورې وکړي چې د خواندو د زده کړو د پوره استادان هم خواندې پیدا کړي. د پکتیا د قومونو سازه متواترې جرګې مې کړې دي، وسنوس هم وړاندیز مې ورته کړی دی، هیله مې داد. اوس د ستاسو د راډیوي طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه، ټول ولسونه په یوازې یوازې د معرف خاطر جرګې وکړي، پرېکړې وکړي، تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډېره مننه رئیس صاحب، د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډېره مننه. خورخټ کې ته اشاره وکړه د ما پوهاوي پروګرامونه، او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دې لپاره بجټ پیدا کړو. هو، که بجټ مونږ پیدا کړل موږ فرصتونه لرو. موږ شو د نه مخکې چې تعلیمي کال شروع کیږي، د پکتیا ټول علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی وو. 15 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې، د معرف سره دوی خلک بده پوه کړي وو چې تاسو د خپلو بچیانو ترڅنګ خپل لونی هم خوانځوي ته ولیږئ. ملک صاحب وړاندیز وکړو چې خزینه خوونکي د زموږ لومړیتوب ده چې تر زر پورې موږ خزینه خوونکي اوس رسیږي، او په پکتیا کې هر لوستې جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا پوهنې ریاست ته چې مراجعه کوي چې زه د خوونکي په صفت مقررېږم پکتیا، او موږ یې په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د خوونکو په صفت باندې مقرروو، تر څو پورې چې دغه ماحول موږ ټول خزینه جوړ کړو، امیرینې خزینه ورته وټاکو، خوونکي خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډېره نږدې ده چې حل کېږي به، او په خوندې کې به زمونږ د نجونو ګراپ لکه څومره چې دا به یو جنت کېږي.
رئیس صاحب کوچای زازای اغرای اجی صاحب جنت خان منګل او اغلی نشبا لته ستورو ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو لته سم مننه زموږ خبرونه امدل ته پات رسیدي او تاسو د ازادي رادیو نورو پروګرامونو اوریدو ته راغولم داله پامن
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کېږي
ځکه کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث